السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې د ازادي راډیو یوې بلې خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې ساعت خبرونه. د بخښنې نړیوال سازمان د پاکستان له حکومت غوښتي چې د افغان کډوالو خپل سره نیول او زورول سملاسي پای ته ورسوي. دغه سازمان د پناه غوښتونکي د نړیوالې ورځې په مناسبت چې نن د جون په شلم لمانځل کیږي دغه غوښتنه کړې ده. د ازادي راډیو د خبر مرکزی څانګې د دغه سازمان په حواله لیکلي دا کډوال چې پاکستان له نیولو او زورولو سره مخامخ کړي تر ډیره هغه افغانان دي چې د طالبانو له ناوړه چلند تښتیدلي دي. د بخښنې په نړیوال سازمان کې د جنوبي آسیا یوې مسؤولې دینو شیکا دیاسنایک ویلي د افغانانو وضعیت ته د نړیوالو نه پاملرنه د ژورې اندېښنې وړ ده. په دې وروستیو کې په پاکستان کې یو شمېر میشتو افغانانو هم د دوی په وړاندې د پولیسو د ناوړه چلند او زورونې په تړاو شکایتونه کړي دي. طالبانو بیا تر دې وړاندې هغه راپورونه رد کړي چې ګواکې دوی په افغانستان کې دننه افغانان یا د پخواني حکومت مسؤلان او کارکوونکي زوروي. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت ادعا کوي چې په افغانستان کې د اسلامي دولت ډله داعش سخته ځپل شوې او بله فعاله وسلواله ډله نشته. د دغه وزارت ویان عبدالمتین قانی د دوشنبه په ورځ په یوه خبري غونډه کې د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځانګړي سر مفتش د دفتر یا سیګار وروستی راپور هم رد کړ. سیګار په خپل تازه راپور کې داعش ډله له القاعده شبکه او د ملي مقاومت جبهه د طالبانو د رژیم په وړاندې امنیتي ګواښ یاد کړی. د داعش خراسان ډلې په بدخشان کې د وروستیو چاودنو مسؤلیت منلی دی. په هغو چاودنو کې د بدخشان لپاره د طالبانو د مرستیال والی نثار احمد احمدی او په بغلان کې د طالبانو د پخواني امنی قمندان په ګډون شل تنه وژل شوي او ګڼ شمېر نور ټپیان شوي دي. خبرونه له ازادي راډیو نه اوري. د طالبانو د حکومت د قانونو او پټرولیم وزیر اعلان کړی چې د سیمنټو د پنځو لویو فابریکو په جوړولو سره به هیواد د سیمنټو په تولید کې پر ځان بسیا شي. بختار دولتي اژانس د طالبانو د قانونو او پټرولیم د سرپرست وزیر شهاب الدین دلاور د سرګندونو لمخې لیکلي چې دغه فابریکې به په هرات، کندهار، لوګر، جوزجان او پروان کې جوړ شي. په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي چې دا فابریکې به د کومو کورنیو او بهرنیو شرکتونو لخوا جوړیږي او په کوم لګښت او کله به بشپړې او ګټه اخیستنې ته سپارل کیږي. اوس مهال د غوري او جبل سراج سیمنټو فابریکې فعال دي او د افغانستان د اړتیا وړ یوه برخه پوره کوي. یونیسف یا د ملګرو ملتونو د ماشومانو وچی صندوق وایي چې د روان کال په لومړیو دریو میاشتو کې د افغانستان په نهو ولایتونو کې له 615 روغتیایي مرکزونو سره مرسته کړې ده. یونیسف په یوه ټویټ کې ویلي چې د دوبي د تودوخې په رارسېدو سره به د شدیدې نسناستې پیښې زیاتې شي چې که درملنه یې ونه شي نو د ناروغ ژوند به له ګواښ سره مخامخ کړي. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن داسې مهال چین ته دوه ورځنی سفر پای ته رسولی چې د دغو دواړو هیوادونو د پوځونو ترمنځ د ښو اړیکو د رامنځته کولو په اړه یې غوښتنه ځواب نه شوه. بلینکن پرون دوشنبه د چین له ولسمشر شي جنپینګ او نورو لوړپوړو چارواکو سره تر لیدو وروسته خبریالانو ته وویل پکینګ د دواړو هیوادونو ترمنځ د پوځي تماسونو بیا پیلولو ته چمتو نه دی. د هغه په خبره واشنگتن دا ډول تماسونه د غلطو محاسبو او ټکرونو د مخنیوي لپاره مهم ګڼي په ځانګړې توګه د تایوان په برخه کې. دا وو خبرونه. تفصیلی کولای شئ زموږ په ویبپاڼه کې هم وګورئ. ادرس دی ازادي راډیو ټکی کام. وړاندې په خبرونه کې ملګری ملتونه وایي د طالبانو د محدودیتونو په وړاندې باید د افغان میرمنو او د هغوی د مدافع ټولنو ملاتړ وشي.
Precisely support the organizations with long term
ټولنی باید په دوامدار او له شرایطو سره سمې تمویل شي چې دغه اساسي ستونزو ته رسیدګي وکړای شي.
د ښځو لوی فعالې مې پوښتلي چې ولې نړۍ د ښځو په برخه کې د طالبانو له تګلارو خوښ نه ده.
دا کوم زیاتای چې دوی په افغان مېرمنو کې دا نه کلتوري توجیه لري او نه دا شرعي توجیه لري. دا فقط تر پنځه ملایان دي چې د هغوی خپله هغه سلیقوي برخورده.
میتا شرکت هوډ کړی چې د طالبانو د ټویټ د واتس اپ حسابونه بندوي. دا چې ولې خبرونه کې په اړه راپور لرو. او کانادا پر وو ایرانی قاضیانو بندیزونه لګولې.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
خبری ټولګه ته خراغلې د تخنیکی همکار طاهر روخان سلامونه هم ومني ک تر پای از موږ ملتیا وکي. په دوهمه نیمایي کې د زهرو کاروان خبرونه هم درته لرو. راځو د سر موضوع ته. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا ټینګار لري چې د طالبانو د محدودونکو اقداماتو په ځواب کې باید نړیواله ټولنه د افغان ښځو کلک ملاتړ وکړي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا پرون د افغانستان لپاره د ځانګړي راپورتر ریچارډ بینټ په راپور بحث کړی. په دغه راپور کې د طالبانو د زیاتیدونکو سخت دریځیو او سرغړونو یادونه شوې ده. د شورا په دې ناسته کې حل لاره دا وښودل شوه چې له افغان ښځو باید کلک ملاتړ وشي او د جنسیتي تاوتریخوالي او سرغړونو د پای ته رسولو لپاره د کاري ډلو پروګرامونه وهڅول شي. تفصیل له سفی الله ستانکزی اورو.
د ښځو او نجونو په وړاندې د تبعیض په اړه د ملګرو ملتونو د کاري ډلې مشره وایي مهمه ده چې په افغانستان کې د ښځو د مدافع ټولنو دوامداره ملاتړ وشي او د بشري حقونو د سرغړونو ریښې وچې کړای شي. میرمن دروتی استرادا تانک چې د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا غونډې رهبري کوله وویل
ټولنې باید په دوامداره او له شرایطو سره سمې تمویل شي چې دغو اساسي ستونزو ته رسیدګي وکړای شي. خصوصا په مشرۍ له ټولنو باید ملاتړ وشي. همدارنګه باید له نارینه وو سره هم کار وشي چې د بد نارینتوب دود ختم شي او د بشري حقوقو داسې یو فضا رامنځته شي چې د تبعیض اساسي ریښې وچکړي.
هغې د افغانستان د بشري حقوقو د اوسنیو سرغړونو د پای ته رسولو لپاره د تبعیض ضد کاري ډلو له پروګرامونو هم پراخ ملاتړ ټینګار وکړ او تر څنګ یې په نړیوالو غږ وکړ چې په افغانستان کې له هغو ښځو جدي ملاتړ وکړي چې د خپلو حقونو لپاره غږ پورته کړی.
په هیواد کې د ښځو مقاومت ته په کتو چې موږ ته آن په داسې سختو شرایطو کې هم هیلې رابخي موږ د دغو هڅو ملاتړ کوو او په افغانستان کې ښځو او نجونو ته وایو چې تاسو نه هیروو او په دې مجلس کې له ټولو تاسو ګډونوالو هم همدا هیله کوم.
د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا په دې ځانګړي ناسته کې ګډونوالو تر ډیره د افغان ښځو او نجونو په وړاندې له زیاتیدونکو سخت دریځیو او محدودونکو اقداماتو شکایت وکړ. د بشري حقونو د شورا په دې ناسته کې څو افغان ښځینه فعالانو هم برخه اخیستې وه. شهرزاد اکبر چې د رواداري په نوم د بشري حقونو د یو بنسټ مشره ده او پخوا په جمهوري نظام کې د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون رئیسه وه، د افغان ښځو په وړاندې اوسنی وضعیت جنسیتي اپارتاید وباله.
په افغانستان کې اوسنۍ وضعیت یو جنسي اپارتاید دی او یو ورځ به دا ومنل شي. په غړو هیوادونو باندې غږ کوم چې د تاریخ ریښتینی پلو ته ودرېږي، نه دا چې د جنسیتي اپارتاید د یو سیستم همکار او موافق واوسي.
په دې ناسته کې مدینه محبوبي هم وغږېده چې د ښځو فعاله ده او ویلې له افغانستانه دې ناستې ته راغلې. هغې بیا په تعامل او په افغانستان کې دننه د موجودو ټولنو په ملاتړ ټینګار وکړ.
دا مهمه ده چې نړیواله ټولنه په افغانستان کې پر موجودو مدني فعالانو بنسټونو پانګونه وکړي او هغوی تقویه کړي. انزوا د حل لار نه ده او دا کومه رغنده پایله نه ورکوي. افغانستان باید د نړیواله ټولنې برخه او باید د خپلو مسؤلیتونو ځوابوي وګرځول شي.
د ملګرو ملتونو ځانګړي راپورتر ریچارډ بینټ چې د بشري حقونو په شورا کې خپل راپور وړاندې کړ، د افغان ښځو لپاره شرایط ورځ تر بلې خرابېدونکي وبلل او ویې ویل د ښځو په وړاندې محدودیت او د هغوی ځورونې د یو بشري جنایت په توګه حسابېدای شي. هغه بیا د حل لارو په برخه کې په دې ټینګار وکړ چې افغانان د ملاتړ او خوندیتوب اړمن دي او که له واکمنو چارواکو سره تعامل هم کیږي په دې شرط باید وي چې د بشري حقونو سرغړونې عادي ونه ګڼل شي او مشروعیت ترلاسه نه کړي. طالبانو لا د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا د ناستې په اړه عکس العمل نه دی ښولی. مخکې بیا د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د بشري حقونو د ځانګړي راپورتر ریچارډ بینټ د راپور محتوا ناسمه او بې اساسه بللې وه او ادعا یې درلوده چې په دغه راپور کې د هغه په خبره د افغانستان کلتوري او اسلامي ارزښتونه له پامه غورځول شوي. طالبان د 2023 کال په اگست کې واکته ورسېدل. له هغه راهیسې له شپږم ټولګي پورته د نجونو پر مخ ښوونځي تړلي. نجونې پوهنتونونو ته نه پرېږدي او څه باندې شپږ میاشتې کېږي چې په کورنیو او بهرنیو موسسو او ملګرو ملتونو دفترونو کې د ښځو پر کار هم بندیز لګولی.
وامو ریدل چې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا یو ځل بیا په پرونی غونډه کې د افغانستان بشري وضعیت په تیره هلته د ښځو حقونه د اندېښنې وړ بللې دي او طالبان یو ځل بیا په تبعیضي چلند تورن کړي دي. د ملګرو ملتونو په پرونی غونډه کې د حل لارې دا وښودل شوې چې له افغان ښځو باید دوامداره ملاتړ وشي. دا چې نړیواله ټولنه نور څه کولی شي او څنګه دوی له طالبانو د ښځو د حقونو غوښتنه کولی شي، همدا او نورې پوښتنې مې د یوې مرکې په ترڅ کې د ښځو له فعالې او د ولسي جرګې له پخوانۍ غړې شینګۍ کړوخیل نه کړې دي.
بینالمللي ټولنه باید د افغانستان په وضع باندې جدي غور وکړي، ځکه چې د افغانستان نیمایي نفوس کله چې له خپل بنیادي او اساسي حقونو څخه محرومه ده، څنګه کولی شي دنیا د دې تحمل وکړي او اتفاقات وګوري او صرف هغه باندې را اندېښنې ښکاره کړي او راپورونه جوړ کړي. زه فکر کوم چې څه کم دوه کاله کېږي چې افغانه میرمنه او نجونه نشي کولی تحصیل وکړي، نشي کولی سفر وکړي او نشي کولی چې یو حلال روزي کمایي لپاره مثلا هغه مشروع ازادي ولري تر څو پورې کار وکړي. واقعا څه دا یو توپیري چلند د میرمنو سره، فقط ښځې په اساس د جنسیت د ټولو حقونو سره محرومه دي. تاسو وویلې چې ښاغلی ذبیح الله مجاهد ویلي چې په دې راپورونو کې د افغانستان کلتوري او شرعي مسایل له پام کې دندې نیول شوي. زه تعجب کوم چې آیا افغان میرمن د لومړي ځل لپاره کار کولو، آیا افغان میرمن خو تقریبا له شپېته کال نه په دې خوا ته د ولسي جرګې غړې وه، حتی د وزارت کرسي ورکول شوې وه. نو سل کاله مخکې د افغانستان لومړی میرمن مثلا یو ټولنیز ژوند درلود. زه نه پوهېږم چې دوی د کوم کلتور څخه خبرې کوي.
فکر کوم اصلي مشکل هم دغه دی چې په تعبیرونو او تفسیرونو کې ستونزه ده. مثلا طالبان د بشري حقونو موضوع یا په ټوله کې د ښځو د حقونو موضوع یو ډول تعبیروي، له کلتور، دود او دستور سره یې تړي، له اسلامي شاعرو سره تړي. کنه دا چې مستقیم په زغرد طالبانو سره دغه بحثونه دوام پیدا کړي، هغوی ته قناعت ورکړل چې ستاسو تعبیر مثلا سم نه دی یا ستاسو له تعبیر سره نړیواله ټولنه موافقه نه ده،
په دې باندې طالبان په پوهیږي چې دا کوم زیاتای چې دوی په افغان مېرمنو کې دا نه کلتوري توجه لري او نه دا شرعي توجه لري. دا فقط تر پنځه ملایان دي چې د هغوی خپله هغه سلیقوي برخورده او ښاغلی ذبیح الله مجاهد ځکه مجبوره ده د طالبان د حاکمیت څخنګویه یا ویانده، نو هغه دنیا ته وایي چې دا کلتوري و. هغه الان چې دنیا سل کاله مخکې د افغانستان لومړی میرمن یا ملکه لیدلې وه چې هغې څنګه څه ټولنیز ژوند درلود، یا ماسلما ویلې چې څه کم شپېته کاله مخه له مغه قندهار نه دوه میرمنې چې یو لومړی د صحت عامې وزیر او له قندهار نه انتخاب شولو، همدارنګه یو بله میرمن ولسي جرګې ته لاره پیدا کړ. دا کلتوري موضوع نه شي کېدلی. فقط هم د په قندهار کې یو پنځه شپږ نفره چې ناستې دي، ځکه چې دوی مغه رقم په چاپېریال کې چې دوی لوی شوي ښځې په د انسان په سر کتل شوي نه دي، او یا په هغه کلیوالي ژوند کې هغه میرمن نجونو له هغه خپلو حقونو څخه برخمنې نه دي. دوی په مغه ذهنیت باندې چې لوی شوي، متاسفانه په داسې مدارس کې درس ویلی چې زه مطمئنه یم چې له هغه ضعیف روایتونه دوی ته تدریس شوي دي چې اصلا هغه قابل د اعتبار نه دي. یعنی او دا ذبیح الله مجاهد خو خپله مشکل لري، نشي کولی چې هغه رد کړي. که تاسو په یاد یا ته ذبیح الله مجاهد وایي ما ته که زما په اختیار کې ما به دا مکتبونه سبا پرانیستلي.
و خود دوی د طالبانو په غړو کې هم اختلاف سته، خصوصا په د ښځو د تعلیم په برخه کې. میرمن کړوخیل، دغه د طالبانو د حکومت هم دا د دوه کال نږدې پوره کیږي، پرله پسې اندېښنې ښودل کیږي د ملګرو ملتونو لخوا، د نورو نړیوالو بنسټونو لخوا نه، اما هیڅ اوبل ځای نه خوري. مثلا د ښځو پوهنتونونه لا هم بندي، ښوونځي لا هم بندي، د کار موضوع لا هم مثلا ځنډول شوی ده. فکر کوي په لاند وخت کې څه خبرونه شته په دې برخه کې؟ یعنی احتمال شته چې طالبان بالاخره وکولی سي د نړیوال ټولنې او د خپل د افغان ټولنې د ښځو د فعالانو د غوښتنو ته ځواب ورکړي او پر ښځو محدودیتونه لري کړي او حقونه یې ورکړي.
زرو خو همدا ده چې هر ډله چې خپل ځان حاکمه بولي او فکر کوي چې دوی یو مشروع حکومت او راغلی او د خلکو په خوښه، نو باید چې د خلکو غوښتنو ته متوجه اوسېږي او بل دوی د افغانستان په وړاندې باندې مسؤلیت لري. که په زور راغلی او که په رضا باندې راغلی، نن چې دوی حاکمیت په لاس کې ده، دوی د افغانستان پرمختګ مسؤلیت لري، دوی د افغانستان په ځان بسیا کېدلو مسؤلیت لري، دوی د خلکو خوندي د حقونو خوندیتوب مسؤلیت لري. دوی نشي کولای چې نن ټوپک او اسلحات په زور باندې میرمنې او نجونې له خپله حقونو څخه محرومه کړي. دا خو انصاف نه دی. دوی که نن یو سبب د دې خبرې به هم تاوان ورکړي او هم به ځواب وایي.
د ښځو د حقونو فعال شینکی کډوخیل و چې له ازادي راډیو سره خبرې کولې.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
زموږ حق له ازادي راډیو نه اوري اوریدونکو، اوس هم راځو دې ته چې د فیسبوک د شرکت یا د فیسبوک د رسنۍ مالک شرکت میټا هوډ لري چې د طالبانو واتس اپ حسابونه وتړي. دا چې ولې تفصیل په دې راپور کې اورو.
نیویارک ټایمز ورځپاڼې په یو راپور کې لیکلي چې میتا شرکت طالبانو پورې اړوند د واتس اپ حسابونه تړي. میتا شرکت ویلي چې د واتس اپ اپلیکیشن د طالبانو ترمنځ د اړیکو په اصلي وسیله بدل شوی او طالبان په خپلو کې د اړیکو لپاره د دې اپلیکیشن استفاده کوي، او ان هغه طالبان چې لیک لوست هم نشي کولای د وی تڼۍ په کې کاغلو سره کولای شي ل خپلو ملګرو سره په اړیکه کې شي. د نیویارک ټایمز ورځپاڼې پر راپور کې راغلی چې په وروستیو دوو کلونو کې د طالبانو لخوا د واتس اپ کارونه ډیره شوې او طالبان د شخصي اړیکو ترڅنګ ان د رسمي چارو لپاره هم له واتس اپ استفاده کوي. د میټا شرکت ویان نیویارک ټایمز ته ویلي اوس مهال دوی په واتس اپ کې د حسابونو عکسونه او واتس اپ ګروپونه سکین کوي ترڅو پکې طالبان په نخښه او حسابونه یې وروتړي. نیویارک ټایمز په خپل راپور کې لیکلي چې په دې وروستیو کې یو شمیر طالب پوځیانو هم د خپل واتس اپ حسابونو د تړل کېدو په اړه شکایت کړی. ورځپاڼې لیکلي چې ځینو دغو کسانو د نویو سیم کارتونو په اخیستلو سره ځان ته په واتس اپ کې نوي حسابونه جوړ کړي. په دې راپور کې ویل شوی چې دوه میاشتې مخکې د طالبانو یو ډله پوځیانو د کابل په شاوخوا کې د داعش ډلې پر یو پټنځای د برید لپاره چمتووالی نیوه، خو د دې عملیاتو د همغږي کولو په مهال د حبیب الله رحمان په نوم د طالبانو یو قومندان ونتوانید چې د عملیاتو د سیمې په اړه پر واتس اپ کره معلومات شریک کړي. د طالبانو دې قومندان وروسته د یو بل طالب پوځي د واتس اپ وسیله له خپل مسؤل سره اړیکه ونیوله، خو د هغه ټینګار دا و چې د داعش د پټنځای جزئیات باید پر خپل شخصي واتس اپ ورسره شریک کړي. خو د راپور په ټکو د امریکا د بندیزونو له امله د حبیب الله د واتس اپ حساب تړل شوی و. حبیب الله نیویارک ټایمز ته ویلي چې واکته له بیا رسیدو وروسته ډیری اړیکې د واتس اپ له لارې نیسي. په همدې حال کې یو شمېر طالب پوځیانو له نیویارک ټایمز سره په خبرو کې ویلي چې د واتس اپ له کارولو پرته بل ستونزو سره مخ شي. د دې راپور په اړه مو د طالبانو حکومت له ویان ذبیح الله مجاهد وپوښتل. هغه ویل چې دا مسأله لومړی څیړي او وروسته به بیا خپل نظر شریک کړي. د ټکنالوژۍ د چارو او ټولنیزو شبکو د برخې او متخصص علی رضا حسینی په دې اړه آزادۍ رادیو ته ویل
د دې حسابونو تړل کولای شي په ورځنیو چارو اغیز وکړي، خو طبیعي ده چې نور اپلیکیشنونه او شبکې هم شته. که داسې وشي چې ټولې شبکې او اپلیکیشنونه د طالبانو په مخ وتړل شي، نو دا جدي او ژور اغیز درلودلی شي، ځکه ډیری طالبان د میتا شرکت له خدمتونو استفاده کوي.
دا په داسې حال کې ده چې وقته د طالبانو له بیا ستنېدو وروسته میتا شرکت پر فیسبوک هم د ځینو طالب چارواکو او حکومتي ادارو د فیسبوک حسابونه وتړل، او اوس مهال طالبان تر ډیره ټویټر کاروي.
اوس هم ورزو پاکستان ته. هلته یو شمېر رسنیو لیکلي چې د طالبانو حکومت هڅه کوي چې د پاکستانی طالبانو او د پاکستان د حکومت ترمنځ بیا د خبرو کوربتوب وکړي، او په دې اړه داسې راپورونه هم خپاره شوي چې د قبایلي مشرانو د یو پلاوي په لیږلو سره د پاکستان حکومت موافقه کړې ده. دا چې په دې اړه نور خبرونه څه دي تفصیل په دې راپور کې اورو.
د پاکستان اکسپرس ټریبیون ورځپاڼې د ځینو سرچینو په حواله د پاکستان حکومت او تحریک طالبان پاکستان ټي ټي پي ترمنځ د خبرو د بیا پیلېدو د امکان لپاره د طالبانو د حکومت د هڅو خبر ورکړی دی. د ورځپاڼې د یکشنبې په ورځ یو راپور خپور کړی او ویلي دي سرچینې ادعا کوي چې په دې وروستیو کې د طالبانو د حکومت د قبایلي مشرانو یو پلاوی به په همدې موخه د تحریک طالبان پاکستان له مشر نورعلي محسود سره کتلي او خبرې ورسره کړي دي. وړاندې راغلي چې د طالبان حکومت او پاکستاني چارواکو په رسمي ډول کول دا موضوع نه ده تایید کړي. خو د پاکستان اکسپرس ټریبیون ورځپاڼې د یو لوړ پوړي پاکستاني چارواکي په حواله چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل شي، لیکلي چې د دوی د حکومت په پالیسۍ کې کوم بدلون نه دی راغلی او دوی نور له پاکستاني طالبانو سره د خبرو په لټه کې نه دي. په دغه راپور کې د یو بل پاکستاني چارواکي له قوله ویل شوي چې دوی د دغې ناستې له ترسره کېدو څخه په بشپړه توګه بې خبره دي. په دغه راپور کې راغلی دي چې له پاکستاني طالبانو سره د خبرو اترو د بیا پیلولو لپاره د پاکستان د حکومت یو اساسي شرط د دغې ډلې بشپړ تسلیمېدل دي. د پاکستان د حکومت او تحریک طالبان پاکستان ترمنځ پیل شوې خبرې د تیر کال په نومبر میاشت کې وځنډول شوې. په دې اړه مودي طالبان د حکومت د ویان ذبیح الله مجاهد نظر وپوښته. هغه په لیکلي پیغام کې ویل چې په دې اړه به معلومات ورکړي خو ځواب یې ورنه کړ. په همدې حال کې د سیاسي چارو پوه احمد سعیدي وایي چې د تحریک طالبان پاکستان ځینې غړي د پاکستان له حکومت سره د خبرو مخالف او ځینې طرفدار دي.
مذاکرات بین طالبان پاکستانی
د پاکستانی طالبانو او د پاکستان د حکومت ترمنځ خبرې اترې پیل شوي، خو د پاکستانی طالبانو په منځ کې دوه ډلې دي. یوه ډله د سولې او خبرو اترو پلوي کوي او بله ډله مخالفه ده.
د سیاسي چارو یو بل پوه علیم داد علیم بیا وایي چې د طالبان حکومت نشي کولی پر پاکستاني طالبانو فشار راوړي او د دغو خبرو اترو هڅې مثبتې پایلې نشي لرلی.
طالب ها هیچ نقشی در قسمت بازی کرده نمیتونن.
طالبان په دې برخه کې هیڅ رول نشي لوبولای، ځکه هم د پاکستان له حکومت سره ژمنه لري او هم له ټي ټي پی سره عقیدوي یووالی لري. په ډېر نرم ډول په دې هڅه کې دي چې ګټور تمام شي او لږ تر لږه خپل مسؤلیت دواړو خواو ته ادا کړي، خو فکر کوم چې په اخر کې نتیجې ته نه رسیږي.
تصور میکنم که در نهایت به نتیجه نه میرسن.
پاکستان ادعا کوي چې تحریک طالبان پاکستان غړي په افغانستان کې خوندي پټنځایونه لري او د طالبان حکومت د دوی پر ضد له زور نه کار اخلي، خو د طالبان حکومت تل دا خبر رد کړي او د پاکستان د حکومت او ټي ټي پی ترمنځ د خبرو ملاتړ کوي. تر دې مخکې د پاکستان د کورنیو چارو وزیر رانا ثنا الله ویلي و چې د طالبان حکومت دوی ته ویلي و چې پاکستاني طالبان به د ډیورنډ کرښې له هغې غاړې سیمو ته واستول شي او د افغانستان نورو سیمو ته به انتقال شي. شاوخوا دوه اونۍ وړاندې د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ازادي ورته ویل چې د پاکستان د حکومت د اندېښنو د کمولو او د پاکستان د اداو د مخنیوي په خاطر به ډیورنډ کرښې ته څیرمه یو شمېر پاکستاني کډوال د افغانستان نورو سیمو ته ولېږدول شي. خو ښاغلي مجاهد داونه ویل چې دا کډوال به کومو ولایتونو ته لېږدول کیږي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
اوریدونکو، د نړۍ په مسلو کې د سر خبر دا دی چې کاناډا پر یو شمېر ایرانی قاضیانو بندیزونه لګولي دي.
د کاناډا د بهرنیو چارو وزیر میلانی جولی د دوشنبه په ورځ اعلان وکړ چې د ایران په وړاندې د بندیزونو په دوام دا ور د ایران د اسلامي انقلاب د محکمې پر اوو تنو قاضیانو له بشري حقوقو څخه د سیستماتیکو سرغړونو په خاطر بندیزونه لګوي. هغې زیاته کړه دغه بندیزونه د ایران په اړوند د خاصو اقتصادي اقداماتو له مخې او د امریکې، اروپایي ټولنې او برټانیې له موافقې سره سم لګول شوي. دا اوو کسان د اصفهان، مشهد، کراج، شیراز، ګورګان او تهران د انقلابي او جنایي محکمو قاضي دي. د کاناډا د بهرنیو چارو وزارت اعلامیه دغه قاضیان د ایران د قضایه قوې اصلي ستنې او د ایران د خلکو له اساسي حقونو او ازادیو څخه د سختې او منظمې سرغړونې مرتکبین بللي. د بهرنیو چارو وزیر میلانی جولی زیاته کړې انقلابي محکمې د انقلابي ګارد او استخباراتو سره نږدې اړیکې لري چې د جعلي محاکمو د اعدام، د حکمونو د صادرولو، د اوږدې مودې حبسونو او د بندیانو په ځورونې باندې معروف دي. د کاناډا د بهرنیو چارو وزارت یو ځل بیا د اعدام له سزا سره پر خپل مخالفت ټینګار کړی. د کاناډا د بهرنیو چارو وزارت اعلامیه وایي دغه هیواد د ایران پر رژیم فشارونو ته دوام ورکوي چې د خپلو خلکو مشروع شکایتونو ته ځواب ووایي او بشري حقونو او ازادیو ته درناوی وکړي. اعلامیه زیاتوي د بشري حقونو، ازادیو او د خلکو ژوند ته درناوی او له ویرې، ظلم او تشدد څخه یو خالي ټولنه د ایران د خلکو حق دی. د کاناډا د بهرنیو چارو وزیر وایل تیرو میاشتو د مظاهرو په ترڅ کې د ایران خلکو غوښتل چې بشري حقونو او ازادیو ته درناوی وشي، خو حکومت اعدامونه، جبر او تهدیدونه زیات کړل. کاناډا تر اوسه پورې د ایران د حکومت د سپاهي پاسداران، استخباراتو، محاکمو او اقتصادي سکتور پر 133 چارواکو او 192 اړوند ادارو باندې بندیزونه لګولي. د تیر سپتمبر په نیمایي کې په ایران کې وروسته له هغه پراخ لاریونونه پیل شول چې یوه ځوانه نجلۍ مهسا امینی چې د حجاب د نرعایت په تور نیول شوې وه د ارشاد پولیسو په توقیف کې مړه شوه. ایراني چارواکو د مظاهرو پر مهال په خلکو له ډېر فشار کار اخیستی او د بشري حقونو د مدافع ډلو په وینا په خلکو یې مخامخ ډزې کړي. د ایران د بشري حقونو د مدافع ډلو د شمېرو له مخې په دغو تیرو 9 میاشتو کې لږ تر لږه 528 کسان وژل شوي دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
په افغانستان کې یو شمیر کروندګر وایي چې د مهال د حاصلاتو د اخیستو وخت را رسیدلی، خو وایي چې حاصلات په کمه بیه خرڅیږي او د ساتنې لپاره یې سړې خونې نه لري.
د غزنی ولایت دا بڼوال محمد قاسم وایي چې په خپل باغ کې مختلف میوې لري، خو اندېښمن دی چې دا میوې له پخېدو وروسته ورستې نه شي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل چې په ولایت کې یو سړې خونې نشته چې د خپل بڼ میوې پکې وساتي او په مناسب وخت کې یو پلوري.
په هر ولایت کې باید ډېرې سړې خونې وي چې موږ بڼوال او بزګر لږ تر لږه شل ورځې یا یوه میاشتو کولی شو مڼې او خپل نور محصولات پکې وساتو. اوس ناکو ډېر ښه باغونه شته او دا باید وساتل شي، خو هیڅ امکانات یې نشته.
د کندهار ولایت یو بزګر عزیز الله ازادي راډیو ته وویل سږکال په خپلو ځمکو کې اوږه کرلې ده، خو وایي د سړو خونو د نشتوالي له امله مجبور دی خپل محصولات په کمه بیه وپلوري.
په بدخشان کې د محمود په نوم یو بڼوال هم د قاسم او عزیز الله په څیر ورته شکایت لري.
زموږ ستونزه دا ده چې واخه او معیاري سړې خونې نه لرو. له اوسني حکومت څخه غواړو چې د موسساتو په مرسته سړې خونې جوړې کړي چې زما په ګډون ټول بڼوال وکولی شي خپلې میوې پکې وساتي او په ټاکلي وخت یې وپلوري.
د طالبانو حکومت د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت بیا وایي له خصوصي سکتور سره یې په ګډه هڅې پیل کړي چې په بیلابیلو ولایتونو کې سړې خونې جوړې کړي. د دې وزارت ویان ملا مستعین عمری ازادي راډیو ته وویل
د چې سړې خونې د کرنیزو محصولاتو په بازار موندنه کې اهم رول لري او د کرنې وزارت په دې برخه کې د خصوصي سکتور او هم د همکارو موسسو سره مجلسونه دایر کړي دي او دوی ته د زمینی برابرولو تعهد ورکړی دی او په دې برخه کې خصوصي سکتور په بازي ځایونو کې لا آماده دی.
نوموړي زیاته کړه دوی په پام کې لري چې په کابل، لغمان، میدان وردګو او کندهار کې هغه شپږ سړې خونې چې غیر فعاله دي بیرته فعال کړي. د یادونې د چې تر دې مخکې هم افغان بزګرو او بڼوالو شکایتونه کړي وو چې د سړو خونو د نشتوالي له امله یې محصولات په ډېره کمه بیه خرڅېږي او ګاونډیو هیوادونو پاکستان او ایران ته وړل کېږي چې ځینې وخت بیرته په ډېره لوړه بیه افغانستان ته صادرېږي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د ازادۍ رادیو کارکونکو اوریدونکو ته نیک ایلی سلامونه هومنه عبادت سلامه د پرا ولایت د ګلستان ولسوالۍ ته خبره کوم. زاول حق نو درمر د پرا ولایت د ګلستان ولسوالۍ ډیر وچکلی پکښې ده، ډیر سخت وچکلی پکښې ده، خلک ستړي او بیا واز لدی. نو کم د پرا ولایت مسولین چې دي نو دوی دی او دا سیاحت راوستي دا د بیوزلۍ او د وچکلۍ حالات و دا د ګلستان د ولسوالۍ دا ټول کې دا خلکو سره دی وویني. نو دوی کم حیات چې راوستي سی ولسوالۍ ته بالا د مرکز میزیر راو غوړي څه مشکل لري هغه وایي نه لري هیڅ مشکل نه لري بالا بیرته ولاړ شي. نو دوی پر د اطراف پوښتنه وکړي، را دي سي دا وچکلۍ او بېوزلۍ او ستړیا معلومات یې ځان ته وکړي. حتی د زموږ په کلي کې که د زموږ کلی که نور کلی یو ځای یو پیپ چالان یو مایع چالان شل دېرش کسه کوچنیان پر راټول نوبت نه رسي چې د خوراک اوبه ځینې ویسي. نو ستاسو ته یو جهان مننه، د زموږ غږ تر یو ځای ورسوئ. کور ودن، الله دې خیر درکړي.
السلام علیکم. د ازادۍ رادیو ټول کارکونکو اوریدونکو ته وړاندې کوم، زه د کندهار ولایت میوند ولسوالۍ څخه ستاسو په تماس کې یم. زه د محلي صنفونو د ټولګیو یو استاد یم. نو موږ د طالبانو حکومت څخه دا هیله ده چې موږ صنفونه رایله کړي، محلي ټولګي ټول پرېږدي، ځکه دکې د افغانستان ماشومان لپاره ډېر ښه تعلیم تربیه پکښې وه او ښه پر وخت راتلل، ماشومان مو ښه برابر کړل. اوس صنفونه بند دي، ماشومان وګرځه په کوڅو په لارو کې ګرځي، هڅه سي زده کړي وه ټول ځینې هېر دي. په دې کې زموږ هم ګټه وه، د حکومت هم ګټه وه، د نړیوالو موسساتو له طرفه څخه تشویقېدل. نو موږ دا هیله کوو د طالبانو حکومت څخه چې موږ صنفونه راپرېږدي، موږ خپل صنفونه فعالیت ته بېرته اجازه ورکړي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه عبدالغنی د پکتیا ولایت د ګردسرای ولسوالۍ د پلنګي سیمه اوسیدونکی یم. اوس مهال په ترکیه استانبول کې یم. ولا لارې ډېرې خرابې دي، ډېر مشکلات دي، لارې ډېر کړکېچنې دي، هوا ډېره ګرمه ده، په لارې سخت ظلمونه کېږي افغانانو سره. که هر څنګه غږ اورې کوشش وکړه چې له دغه لارې څخه ډډه وکړې، ځکه لارې ډېرې خرابې دي، په لارې مرګونه هر شی موجود دي. وسلام.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
اوریدونکو، د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو. په کابل کې د سهار شپږ نیمې بجې شوې. وړاندې درته اونیس پروګرام د زهرو کاروان خپرېدو ته چمتو دی، خو ترې وړاندې پام وکړئ لنډو خبرونو ته. د بخښنې نړیوال سازمان د پاکستان له حکومت غوښتي چې د افغان کډوالو خپل سره نیول او زورول سملاسي پای ته ورسوي. دغه سازمان د پناه غوښتونکو د نړیوال ورځې په مناسبت چې نن د جون په شلمه لمانځل کیږي دغه غوښتنه کړې ده. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګې د دغه سازمان په حواله لیکلي، دا کډوال چې پاکستان کې له نیولو او زورونې سره مخامخ دي، تر ډېره هغه افغانان دي چې د طالبانو له ناوړه چلنده تښتېدلي. طالبانو بیا تر پخوا تر دې دا رد کړي چې ګواکې دوی دي د افغانستان د پخوانی حکومت له یو شمیر کسانو سره ناوړه چلند کوي. د طالبانو حکومت د کورنۍ او چارو وزارت هغه ادعاوې رد کړې چې ویل کېږي په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش په ګډون القاعده او ټي ټي پي غړي فعال دي. د طالبانو د حکومت د کورنۍ چارو وزارت اوس ویلي چې په افغانستان کې هیڅ وسلواله ډله فعال حضور نه لري. دا ادعا داسې محل کېږي چې داعش په دې وروستیو کې په بدخشان کې دوه خونړي بریدونه وکړل چې د طالبانو د دوو لوړ پوړو چارواکو په ګډون شل کسان پکې ووژل شول. د طالبانو د حکومت د قانونو او پټرولیم وزیر اعلان کړی چې د سیمنټو د پنځو لویو فابریکو په جوړولو سره به د هیواد د سیمنټو په تولید کې پر ځان بسیا شي. او یونیسف یا د ملګرو ملتونو د ماشومانو وچی صندوق ویلي، د روان کال په لومړیو دریو میاشتو کې د افغانستان په نهو ولایتونو کې له شپږ سوه پنځه اویا روغتیایي مرکزونو سره مرسته کړې ده.
د زهرو کاروان.
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو، زموږ سلامونه او نیکی هیلی ومني. د زهرو کاروان د دې اونۍ خبرونه ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان د دې اونۍ په خبرونه کې مستاش لپاره دا مطالب چمتو کړي دي. د امریکا د سول انسټیټیوټ وایي چې له پرمختیایي پروګرامونو پرته د کوکنارو کښت منع کول به پر اقتصاد ناوړه اغېزې ولري.
د کوکنارو د کښت اقتصادي ناوړې پایلې به پر څو سیمو په تېره بیا په لویدیځو او شمال لویدیځو سیمو ډېرې وي، ځکه په دې سیمو کې خلکو مخکې لا د اقتصادي ستونزو له امله خپلې ځمکې خرڅې کړې او ډېرو خلکو یې کډوالۍ ته مخه کړې.
دا چې د نشه‌یي موادو کاروبار د افغانستان پر ملي اقتصاد کومې ناوړه اغېزې کړې دي، په دې اړه مو له اقتصادي کارپوه نیاز محمد نثار سره مرکه کړې ده.
عمده اغېزې دا دي چې اول د مشروع کاروبار یا د مشروع تولیدي یا اقتصادي جریانو څخه مالی منابع وځي. کله چې مالی منابع ووتلي، د دې سره نامشروع اقتصاد وده کوي.
په یو راپور کې به واوري چې د یو معتاد میرمن شفیقه وایي چې د خاوند د احتیاط له امله د خپلو نهو اولادونو مسؤلیت را د غاړې دی.
شپږ کاله کېږي چې خاوند مې معتاد شوی دی. کور ته څه دې راوړي؟ برعکس په کور کې مو چې څه درلودل هغه یې وړل، لکه غالۍ، د ګاز ډبه، بخار دیګ او ترموز. هر څه مو چې درلودل ټول خرڅ کړل او په هغو پیسو یې هیروین راونیول.
او د پروګرام په پای کې یوه په زړه پورې ډرامه لرو.
رښتیا هم چې ډیره دردناکه پېښه وه، خو ته تر څو پورې به ژاړې؟
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو. د امریکا متحده ایالاتونو د سولې انسټیټیوټ وایي چې په افغانستان کې له پرمختیایي پروګرامونو پرته به د کوکنارو منع کول اقتصادي ستونزې او بېوزلي نور هم ډېره کړي. د دې انسټیټیوټ په تحلیلي راپور کې د بهرنیو مرستو لیږوالي ته په اشاره سره ویل شوي چې د کوکنارو د کښت منع کول به د دې سبب سي چې له افغانستان څخه بهرنیو هیوادونو ته غیر قانوني کډوالي ډیره سي. بزګران هم چې یو فصل یې کوکنار نه دي کرلی شکایت کوي چې نور زراعتي محصولات د دې اړتیاوې نشي پوره کولی او له ډېرې بېوزلۍ سره لاس او ګرېوان دي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
په افغانستان کې د کوکنارو د کښت لومړی فصل پای ته رسېدلی او د یوې برطانوي موسسې اټکلي سروې ښیي چې یوازې د هلمند ولایت د کوکنارو په کښت کې د پام وړ کموالی راغلی دی، خو تر دې مهاله هیڅ یو مسؤول بنسټ دا راپور نه دی تایید کړی. اوس د امریکا متحده ایالاتونو د سوج انسټیټیوټ یا USIP په یوه راپور کې راغلي که د کوکنارو کښت په همدې ډول بند پاتوي او پرمختیایي پروګرامونو ته هم پام ونه سي، په افغانستان کې به اقتصادي وضعیت نور هم خراب سي. د روزګان ولایت د خاص روزګان ولسوالۍ اوسېدونکی نقیب الله چې سږ کال یې په خپله مځکه کې غنم کرلي وایي سږ کال یې چندان عاید نه دي ترلاسه کړي او آن دا چې خپلې لګول سوي پیسې یې هم لاسته نه دي ورغلي.
کوډونه وشان ګران چې غنم خو موږ ته خپل پیچی لا نه جوړیږي، ځکه د ټکټرو د کوډ روپۍ موږ ته غنم نه سره جوړولی. په کور کې مثال چې ډېری داسې کورنۍ شته چې درې څلور منه تاریخ پې واړول هغه به یو شی ور جوړوي، یو ولور به پر باندې وو، نو غنم خو هغه نه شي کېدلی. بیا کې هم وکړي هلته خوراکه به وکړي، یو ببره او پلمي وټو یو بل شان خو دی نه شي برابر. د اسلامي امارات هم غوښتنه دا ده چې موږ ته داسې یو ښه موسسات برابرې کړي، یو دغسې تخم راته برابر کړي چې مثال هغه د تاریخ رقم کار وکړي.
د امریکا متحده ایالاتونو د سوج انسټیټیوټ په راپور کې راغلي دې ټکي ته په پام سره چې په روان کال کې له افغانستان سره بشري مرستې یو میلیارد ډالرو ته راکښته سوي، د پرمختیايي پروګرامونو د نشتوالي په صورت کې به په زراعتي سیمو کې بېوزلي نوره هم ډېره سي. د لسیس ادارې څېړونکي ډیوډ منسفیلډ خبرداری ورکوي چې د کوکنارو د کښت له منع کولو او بهرنۍ مرستو له کمولو سره به له افغانستان څخه اروپا ته د کډوالۍ بهیر نور هم ګړندی سي.
Some of the consequences of the ban in terms of
د کوکنارو د کښت اقتصادي ناوړې پایلې به پر څو سیمو په تیره بیا په لویدیځو او شمال لویدیځو سیمو ډېرې وي، ځکه په دې سیمو کې خلکو مخکې لا د اقتصادي ستونزو له امله خپلې ځمکې خرڅې کړي او ډېرو خلکو یې کډوالۍ ته مخه کړې. دا خلک تر ترکیې پورې د کډوالۍ لپاره 2000 او تر سربیا پورې 3000 ډالره ورکوي او دا لارې د دوی پر مخ خلاصې دي. د کوکنارو د نه کرلو په صورت کې لري نه ده چې دا خلک د خپل هیواد پرېښودلو ته اړیستل شي او د دوی لپاره دا یوازینۍ لاره ده، ځکه په هیواد کې کاري فرصتونه نشته.
د طالبانو د حکومت د کورنۍ چارو وزارت له نشي موادو سره د مبارزې مهین تازه د وینامه له سیاسي برخې له مسؤولې سره د لیدو پر مهال له ملګرو ملتونو څخه غوښتي چې د محتاجینو د درملنې او بدیل کښت په برخو کې دي د دوی له حکومت سره مرستې وکړي، خو تر دې مهاله د امریکا متحده ایالاتونو په ګډون هیڅ یو هیواد په افغانستان کې د کوکنارو د کموالي راپور نه دی تایید کړی او د کوکنارو د بدیل کښت په برخه کې د طالبانو له حکومت سره د مستقیمه مرستو په اړه هم څه نه دي ویلي. په پام کې ده چې ملګري ملتونه د راتلونکي میلادي کال په منځنیو میاشتو کې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت په اړه د سروې راپور اعلان کړي او د دې تر څنګ د طالبانو حکومت هم د کوکنارو د کښت د سروې په راپور چمتو کولو بوخت دی.
په راپور کې مو واورېدل چې د امریکا د سولې انسټیټیوټ وایي د پرمختیایي پروګرامونو پرته د کوکنارو کښت منع کول به پر اقتصاد ناوړه اغېزې ولري. ترنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ چې د ازادي راډیو خبرونې سلروي ساعته د سهار له شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 19, 21 او 25 مترو او د ماښام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 12.5 منځنۍ څپو باندې واورئ. اقتصادي کارپوهان وایي چې د نشیي موادو کاروبار د افغانستان پر ملي اقتصاد ناوړه اغېزې کړې دي. دا چې دا ناوړه اغېزې څه دي، د دې ناوړه اغېزو عمده عوامل څه دي، ولې په تیرو شلو کالو کې له نشئی موادو سره مبارزې مطلوبه نتیجه نه درلوده، د دې ناوړه اقتصادي وضعیت د مخنیوي لپاره څه ډول پالیسیو او ستراتیژیو ته اړتیا ده، او په مجموع کې باید څه وسي چې د افغانستان پر ملي اقتصاد د نشئی موادو د کاروبار د ناوړه اغېزو مخه ونیول سي، په دې اړه مو د اقتصادي کارپوه نیاز محمد نثار سره مرکه کړې او په پیل کې مو پوښتلی چې په عمومي ډول د نشئی موادو کاروبار د افغانستان پر ملي اقتصاد څه ناوړه اغېزې لري.
عمده اغېزې یې دا دي چې اول د مشروع کاروبار یا د مشروع تولیدي او اقتصادي جریانو څخه مالي منابع وځي، کله چې مالي منابع ووتلې د دې سره نامشروع اقتصاد وده کوي. د نامشروع اقتصاد وده د دې لامل کیږي چې عمومي اقتصادي ارقام ورک سي. کله چې عمومي اقتصادي ارقام ورک سي دولت د اقتصادي سیاستونو او اقتصادي پالیسیو په تطبیق کې د مشکلات سره مخ کیږي. بل ناوړه اغیزه دا ده چې د مشروع کاري فرصتونو څخه تولیدي قوه ایستل کیږي، ورپسې په غیر فعال کاري نفوس باندې د معتادو انسانانو بدلیدل دي. کوم انسانان چې په نشي توګه باندې معتاد کیږي، هغه د ټولنې په غیر فعال کاري نفوس باندې بدلیږي. نه یوازې دا چې دوی د ټولنې لپاره کوم تولیدي کار نه کوي، بلکې خپله د ټولنې د اوږو بارم ګرځي او د خپل ځان سره یو ځای د خپلې کورنۍ اقتصاد هم په لازمه اندازې سره زیانونو او تاوانونه رسوي. دغس د نشي توکو کاروبار پر انفلاسیون باندې منفي تاثیرات لري، ځکه د نشي توکو کاروبار د ارزي او د تقاضا میکانیزم په خپل عادي شکل سره کار کولو ته نه پرېږدي او په هغه کې پاشلتیا ایجادوي. د دې سره په ټولنه کې د عمومي قیمتونو سطح لوړیږي او د پیسو پارسو سره ایجادیږي. د دې په دوام د نشي توکو کاروبار په ټولنه کې د عاید ناعادلانه ویش رامنځته کوي. بل منفي اغیزه د نشي توکو د کاروبار دا دی چې د تادیاتو په بیلانس کې کسر ایجادوي. چیرې چې نشي موادو کاروبار وده کوي، په دې سره د نشي توکو کاروباریان چې خپل کم نجومي عواید ترلاسه کړي دي، په دغو عوایدو باندې دوی راولاړیږي او د نور هیوادو څخه لوکس اجناس راواردي او د نور هیوادو څخه د وارداتو سطح زیاتیږي. کله چې د وارداتو سطح زیاته سوله، په دې سره د تادیات په بیلانس کې کسر ایجادیږي او د تادیات په بیلانس کې کسر د دې لامل کیږي چې د هیوادو وارداتو اندازه زیاته شي. د دې ترڅنګ کم مالی منابع چې هغه د مشروع اقتصادي جریانو څخه استل کیږي، په مشروع ډول سره د مخدره مواد په کاروبار کې په کار چول کیږي، دا خپلم د تادیات په بیلانس کې د کسر د ایجاد لامل ګرځي. بل د داخلي تولیداتو د ودې مخنیوي کوي، ځکه کم مالی منابع چې د دې جریان څخه وځي، د مخدره موادو کاروباریان اکثر دوی د لوکس او اجناسو درانیولو او د ملکیتونو پرانیولو باندې خپل منابع ډیر لګي، ترڅو د ودې بیا فروش د لارې څخه خپل پیسې سپینې کړي. د مخدره موادو ورستی منفی اغیزم داده چې د لوی اقتصاد مدیریت پیچلی کی د دولت لپاره او د اقتصاد پالیسی جوړونکو ارګانو لپاره دا سخت کیږي، ځکه تل ارقام نه موجود، تلته کاری ساحه نه معلومی، تلته د کاروبارو ارزښت نه معلوم. نو د لوی اقتصاد په سطح باندې اقتصادي ثبات ایجاد او د لوی اقتصاد شخصونو دغه په دوامدار ډول سره کنټرولول چې عبارت دی انفلاسیون او بیکاری او ناخالص کورنی تولیداتو د ودې څخه، دغه ټول چې دی د دې کنټرول او د مدیریت د اقتصاد لپاره پیچلی کیږي.
په تیرو شلو کلونو کې د نشي موادو سره د مبارزې لپاره بیلابیلې ستراتیژۍ او پالیسۍ جوړې شوې، خو نتیجه یې ښه ورنه کړه. ځکه اقتصاد پوهان داسې باور لري چې کله کله حکومتي پالیسۍ او ستراتیژۍ هم داسې دي چې په لوی لاس د نشي موادو کاروبار ته لاره واروي. تاسو دې خبرې ته په څه نظر ګوري؟
دقیقا دا نو مختلف عوامل درلودلی شي. مثلا کیدلی شي چې د دولتونو چارواکي په دې مسله کې لټي پکښې کوي، یا د دوی خپلې ګټې پکښې کوي. خپل دولتونه چې دغسې خدره موادو د کاروباري شبکو څخه تشکیل شوي دي.
د نشي موادو کاروبار پر څلورو برخو باندې ویشل شوی چې یو د نشي بوټو کښت دی، یو د نشي موادو تولید دی، بلې قاچاق دی او بلې استعمال دی. ستاسو په نظر باندې په دغو څلورو برخو کې کومه برخه ډېره زموږ پر ملي اقتصاد باندې ناوړه اغېز کوي؟
تر ټولو منفي اغېزه چې زموږ پر ملي اقتصاد باندې یا هم زموږ پر اجتماعي ژوندانه باندې کوي، هغه د دې بوټي کښت دی، ځکه شروع یې له همدې ځای څخه کیږي. او هغه د بوټي په کښت کې چې کوم کاري قوه او کوم انساني انرژي مصرفیږي او کوم اجتماعي او اقتصادي ظرفیتونه چې پر کار باندې لویږي، هغه زموږ د افغانستان پر مځکه، د افغانستان پر اوبو باندې دا کښت شوی دی. او هغه اجتماعي عواقب یې هم تر ډېره پرې خپله د افغانستان و خلکو ته متوجه دي.
ستاسو په نظر دغه ناوړه اغېزې به زموږ پر ملي اقتصاد باندې تر څه وخته پورې پاتې وي؟
د نشي مواد اغېزې شاید په لنډ مال کې نه، بلکې په اوږد مال کې د بینه څخه ولاړې شي، ځکه دلته څو مسایل مطرح کیږي چې یو د هغو څخه د بدیل کښت ایجاد دی چې کوم بزګران، کوم کروندګر او کوم نور کسانو چې په دې بخش کې کار کوي او د دې لارې څخه خپل د ژوندانه اړتیاوې تامینولې، تر هغه وخته پورې چې دوی د نشي موادو د کښت په بدیلي لارې پیدا کوي او د بدیل لارو څخه خپل د ژوندانه اړتیاوې پوره کوي، دا وخت غواړي.
تاسو د بدیل معیشت خبره وکړه. ځینې کارپوهان وایي چې دا یو ناکامه تجربه ده چې یوازې د بزګرو سره مرستې کیږي.
نه یوازې د دغه د نشي موادو د بدیل مسله، بلکې په عموم کې د افغانستان عمومي زراعتي سیستم دا یو نوښت
ته ضرورت لري، دا یو یو نوی سازماندهي او یو نوی سمبالونې ته ضرورت لري، یو نوی شکل ورکونې او لوري ورکونې ته ضرورت لري چې په عمومي ډول سره داسې کرنیزې پالیسي د اقتصادي او خدماتي پالیسي سره په همغږي کې او د نورو مسایلو په نظر کې نیولو سره جوړ شي او تطبیق شي، چې په عمومي ډول سره د افغانستان اقتصاد د یو سنتي اقتصاد څخه په یو نسبتا عصري اقتصاد باندې بدل شي. که موږ ارقام ته مراجعه وکړو، تقریبا د افغانستان 80% کاري نفوس په کلیوالي سیمو کې په زراعتي سکتور باندې اخته دي. په داسې حال کې د زراعتي سکتور محصولات د افغانستان د جی ډی پی تقریبا 10% برخه جوړي. د افغانستان پاتې 10% کاري نفوس چې په ښارونو کې په خدماتي او تولیدي سکتور کې لګیا دي، دا د افغانستان د پاتې 80% جی ډی پی تشکیلي. جی ډی پی په داخل کې د تولید شویو نهایی اجناسو او خدماتو نهایی ارزښت وای. په جی ډی پی سره موږ کولای شو د یو هیواد داخلي ناخالصو تولیداتو مجموعي ارزښت ځان ته معلوم.
درنو اوریدونکو، په مرکه کې مو اوریدل چې اقتصادي کارپوهان وای د افغانستان پر ملي اقتصاد به د نشه موادو د کاروبار ناوړه پایلې تر ډیر وخت پاتې وي.
رازا کرم مونږ ته ته منتظرو.
بس دادا زام راغلم، اوس مو په ګاډه مې لاوکو.
رازا رازا په خو وخت کې راغله.
اوه د ایرین څه کوي؟
تاسو غواړئ چې ما موتات کې؟ په یو دو څوک نه موتاتېږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دو دې سړی موتات کېږي.
دا بیا چا ویله؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی، پوډر مه وهه، هسې راسره کېنه.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه. زه ولاړم، تاسو زما سره سمه دښمني کوئ.
درنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور درو چې ارواپوهان وایي د معتاد د کورنۍ روغړی نه یوازې دا چې د اعتیاد له خطر سره مخ دي، بلکې د کورنۍ د اقتصادي او اجتماعي مسؤلیت پیټه یې هم پر اوږو بار وي. له دې ډول کورنیو څخه یوه هم شفیقه ده چې د خپل میړه د اعتیاد له امله د کور ټول مسؤلیت د دې پر غاړه دی. د شفیقې اولادونه وایي څو میاشتې کېږي چې پلار یې کور ته نه دی راغلی او مور یې د خلکو په کورونو کې په کار بوخته ده. له همدې امله نشي کولای چې دوی ته د زده کړې اسانتیاوې برابرې کړي. زموږ همکار په دې راپور کې د شفیقې ژوند ته لنډه کتنه کړي چې په ګډه یې اورو.
شفیقه د نهو اولادونو مور ده او څو کاله کېږي چې خاوند یې معتاد دی. له همدې امله د اولادونو د روزي ګټلو او زده کړو دروند پیټی د دې پر اوږو پروت دی. دا وایي چې پخوا به یې لورګانو له کوره د باندې پر سړکونو کار کاوه او د کور د مالي لګښتونو په برخه کې به یې له دې سره مرسته کوله، خو له کومې ورځې راهیسې چې د طالبانو حکومت د دوی د لوڼو پر کار بندیز لګولی، د لس نفري کورنۍ مسؤلیت یوازې د دې پر غاړه دی.
شپږ کاله کېږي چې خاوند مې معتاد شوی دی. کور ته څه دی راوړي؟ برعکس په کور کې مو چې څه درلودل هغه یې یوړل، لکه غالۍ، د ګاز ډبه، بخار دیګ او ترموز. هر څه مو چې درلودل ټول یې خرڅ کړل او په هغو پیسو یې هیروین راونیول. د کور لپاره روزي ګټل زما پر غاړه دي، د کار لپاره بل څوک نه لرم.
شفقه وایي چې له شپږو میاشتو راهیسې خاوند کور ته نه دی راغلی او نږدې دو میاشتې مخکې خپلوانو خبره کړه چې میړه د طالبانو حکومت په کابل کې د درملنې روغتیایي مرکز ته بولی دی، خو اوس چې دوه میاشتې تیرې شوې بیا یې هم خاوند کور ته نه دی راګرځېدلی. منیژه د شفقې مشره لور ده. دې پخوا پر سړکونو خوراکي مواد خرڅول او له مور سره یې په مالي برخه کې مرسته کوله. د یو خویندو یې هم د نورو نجونو په شان هیله درلوده چې ښوونځي ته د تللو له لارې به ښه راتلونکی ولري، خو د پلار احتیاط د دوی راتلونکی تباه کړ.
کله چې مې مور کالي مینځلو ته ځي، زه مې د پلار اولادونه ساتم. کله چې نورې نجونې وینم چې درس وایي او سواد لري، په احتیاج ډېره ځورېږم. زه خپله د ستونزو له امله درس نشم ویلی، خو څه وکړم، ژوند ستونزې لري. مور مې د خلکو کالي مینځي او زه د قلم او کتابچې رانیولو پیسې هم نه لرم. پلار مې کور ته نه راځي. 15 میاشتې کېږي چې پلار مې نه دی لیدلی.
د ملګرو ملتونو له نشئی موادو سره د مبارزې ادارې د معلوماتو پر بنسټ په افغانستان کې بې سرپناه معتادین ډیری هغه معتادین دي چې کورنۍ لري خو نه غواړي چې خپلو کورنۍ ته ستانه شي او شپه ورځ له معتادو ملګرو سره د باندې تیروي. د معتادینو د درملنې د یو روغتیایي مرکز کارکوونکی ارواپو متي الله وزیري وایي احتیاط نه یوازې دا چې د کورنۍ نور غړي د احتیاط له خطر سره مخ کوي، بلکې د کورنۍ اقتصادي او اجتماعي مسؤلیتونه هم د کورنۍ د نور غړو پر اوږو راچوي.
زمانی که والدین معتاد باشند،
کله چې مور او پلار معتاد وي، له اولادونو سره بد چلند کوي او اندا چې نشي کولای د هغوی خوراک، کالي او نورې ورځنۍ اړتیاوې پوره کړي. له همدې امله د معتادینو اولادونو ته د ټولنې د نورو خلکو په پرتله ډېر زیان رسیږي.
که څه هم د طالبانو حکومت تیر کال د ژمي په لومړیو کې د کابل په ګډون له څو ښارونو څخه معتادین راټولول او د درملنې مرکزونو ته یوړل، خو ځینو معتادینو ته درملنې وروسته د نشه یي موادو د ارزانه او اسانه پیدا کېدو له امله بیرته نشو ته مخه کړه.
ترنو اوریدونکو، په راپور کې مو اوریدل چې د یو معتاد میرمن شفیقه وایي چې د خاوند د اعتیاد له امله د خپلو نهو اولادونو مسؤلیت را دغاړې دی.
دا زهرو کاربن با د خبرونه کې د نشي موادو ټول اړخونه څېړل کیږي. په یاد ولرئ چې دا خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
ترنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ چې د ازادي رادیو خبرونې سلر وی ساعت د سهار ل شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو نونس 25 مترو او د ماښام ل شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 12.5 منځنۍ څپو باندې واوري. دا د زهرو کاروان خبرونې وروستۍ برخې ته راورسېدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې د بسم الله جان دوه ورونه د موټر په ټکر کې مړه کیږي. دا غم پر بسم الله جان دومره بد اغیزه کوي چې د ژوند ټولې چارې ځینې پاتې کیږي. اکثره وخت زاړي او یا هم په اندېښنو کې ډوبوي، خو یو انډیوال له دې غم څخه د ژغورلو لپاره هغه ته یوه لاره ورښیي. دا چې دا د ژغورلو لاره به څه وي او وروسته به څه پېښ شي، دا به په ډرامه کې واورو.
بسم الله جان، سلام علیکم.
وعلیکم السلام.
ولی جاڑی خیریت دی؟
ولی من جالم دت ورن مرگ لغم دی.
اوی دی خدای او بخی، تو وس مژاڑا مڑی پژاڑا بیرته نژوندی کیگی.
زو دکان دا دغلا پان لازم چ گوند پام یو پپریشی خدا غم ډېر ترون دی، ټول اورس په جړا را باندې تیر شي.
نو دا هغه پېښه خو دوه میاشتې کېږي.
دوه میاشتې کېږي خو زما هېڅ نه هېرېږي، لکه همدا اوس مې چې د ورونو جنازو ته ګورم.
هغه خو د موټر ټکر و، یوه پېښه وه، تېره شوه. خدای ته صبر وکړه.
زه یې منم چې یوه پېښه وه، خو ډېره دردناکه پېښه وه.
رښتیا هم چې ډېره دردناکه پېښه وه، خو ته تر څو پورې به ژاړې؟
پوهېږې اجمل جانه، څو وخت راهیسې چې دا پېښه شوې، له هغه وخت راهیسې بیا تر اوسه پورې ما سم خوب نه دی کړی. کله چې ویده شم بس خپل ځوانۍ مرګونه په خوب کې ویدم.
خیر، اوس خو هغوی ستا په ژړا بیرته نه راژوندي کیږي. خدای ته صبر وکړه.
ټول دوستان راته وایي چې صبر وکړه، خو صبر کول دومره اسانه کار هم نه دی. زه دا دومره لوی غم یوازې څنګه هېر کړم؟
نو ولې یوازې؟ شکر دی پلار، مور، میرمن، بچیان او نور ورونه لري.
هر څوک خپل ځای لري، د ورونو ځای بل څوک نشي ډکولی.
اجمله څه خبره ده؟ دا بسم الله جان ولې ژاړي؟
د خپلو ځواني مرګانو ورونو له غمه ژاړي.
نو د هغې پېښې خو دوې میاشتې کېږي.
وایي سپکا غلسوسي چې ورور باندې بل وي، د ورونو غم څنګه دومره ژر هېر کړم؟ غم د ځوانانو ورونو غمونه.
لالا جانه، ته بسم الله جان ته لږ د زړه ډاډ ورکه، زه ځم چې یو ضروري کار لرم.
سمه ده، ولاړ شه. یاره بسم الله جانه، ته مجیبه سړی، ته به تر څو پورې ژاړې؟ ستا په ژړا خو دې ورونه بیرته نه راژوندي کیږي.
ما هم ډېر کوښښ کړی دی چې دا غم هېر کړم، خو څوک هم نه هېرېږي، نه هېرېږي.
راشه چې لالا دې داسې شی درکړي چې دا غم دې بیا بیخي په یاد هم نه شي.
څه ژړا کوې؟
دا سګرټ وڅکوه چې ټول غمونه دې له زړه ووځي.
په سګرټو مې غم له زړه نه ووځي. دا وګوره، له سهار راهیسې مې 500 دانې سګرټ څکولي دي.
دا هغسې سګرټ نه دی چې تا څکولي دي، دا بیخي جلا سګرټ دی.
دا څنګه سګرټ دی؟
تو خو یو ځل وڅکوه، بیا به په خپله پوه شې چې دا څنګه سګرټ دی.
سمه ده، ته راکه چې وڅکوم.
واخله وڅکوه.
رازا
ڈاکٹر صاحب اجازت ہے؟
رازا رازا مہربانی ہو کا.
السلام علیکم ڈاکٹر صاحب.
وعلیکم السلام. رازا رازا پر دغه چوکی کی نه
سمجھ ڈاکٹر صاحب دیکھیں استم
خوا سے تکلیف لری
ڈاکٹر صاحب زندین عملیم اوز غرم جنزان علاج وکم
خا تا کیسا وکا چه سنگ عملی شوی
ڈاکٹر صاحب کیسا درسی وا چلس کالمخ که می دو ورونو موتر تکر که او دوار او وجل شول
ده ده او بخی خا بیاسه وشوا
ما دا غم نشو تغبلای دمیل پارا چه دا غم هیر چی نشو تمی مخا کرا
نو څنګه شو بیا د غم هیر شو
ډاکټر صاحب غم هیر نه شو بلکې زه نور غمونه مې هم پر اوږو بار شول او ملا یې غوټه را ماته کړه
څنګه یې ملا غوټه در ماته کړه
یو دکان مې درلود هغه مې هم خند کړه او پیسې یې ټولې په نشو کې راڅخه لاړې
بیا څه وشو
د وروسته مې میرمنې او وړو بچیانو ډېرې لوږې او تندې را سره ونګاللې بېچارهګان ډېر په تکلیف شو
ښه بیا څه وشو
دوه کاله وروسته مې میرمن ناروغه شوه خو مې د علاج پیسې نه درلودې څه وخت وروسته مړه شوه او واړه بچیان یې را پاتې شو
بچیان دې اوس چیرې دي
د خسر کره مې اوسېږي خسر مې هم ډېر غریب سړی دی
خیر دی مه ژاړه خدای به یې خیر کړي ښه دی بچیان خو دې یو سرپنا لري
ډاکټر صاحب دا دی ما خو ګورې چې په ځوانۍ کښې مې ټول غاښونه وتلي دي ویښتان مې هم تک سپین شوي دي بېخي سرګلن بوډا ښکارم
خیر دی تا اندېښنه مه کوه اوس هم شکر دی ځوانې ویښته دومره مهم نه دي غاښونه به دې هم جوړ شي
نه ډاکټر صاحب ځواني مانې نوره نه را پاتې هډوکې معده سترګې بس یو ځای مې هم جوړ نه دی
ته هېڅ اندېښنه مه کوه مونږ به دې په شفاخانه کښې بستري کړو انشاءالله بېرته به روغ او جوړ شي
ډاکټر صاحب ما غلط فکر کړی و زما په شان ډېر نور خلک هم غلط فکر کوي
څنګه غلط فکر
ما فکر کاوه چې نشه به مې له زړه څخه غم لرې کړي خو اوس پوه شوم چې نشه د هېچا غم هم نشي لرې کولی بلکې په شلو نورو غمونه یې هم اخته کوي
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده تر بیا مو پر لویه مهربانه الله سپارو د خدای په امان.
د زهرو کاروان
दादा घूमी प्याले बन दे नशे पर की मस्ती रे दादा घूमी नगमे संग दे शाबाश पर की नती रे दादा घूमी नगमे संग दे शाबाश पर की नती रे
باپ تمی شاخ بازے سنگ مایم تمی سازے ذرا باپ تمی شاخ بازے سنگ مایم تمی سازے سمو خامیم تمی سوریے ز آہنگ تمی آوازے سنگ مایے تمی شمع سلم بائے تجی شمع ز پتنگ تمی پروازے سلم بائے تجی شمع پتنگ تمی پرواز
زم جنون تمی جنون یے زم حل تمی ممتاز یے زم جنون تمی جنون یے زم حل تمی ممتاز یے دادا گومی پیالے بندے چنا شیب کی مستی جی دادا گومی پیالے بندے